द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ترمه شګرانو ردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګلوس کال 2020 د دسمبر د میاشتې 15 مانی ته دا د وایس اف امریکا ډیو په دې ساته خبری خبرونه کې د تزه ماوش چلیل هر کری وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سټک وتا د سواد قامی جرګې نن پریکړه کړې کچری یو ور بیا پسیمه کې ترهګری راوستل شو نو ځای خلک به مخ په مخ مقابله کوي د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وفاقي حکومت ورته د اپریل د میاشتې نه را په دې خوا 140 بلیون روپۍ نه دی ورکړې د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای د تحریک انصاف صوبای حکومت وړاندې د خپل مرکزي وفاقي حکومت څخه فنډونه نه دی اغستې اوس د فنډونو نه ورکولو په سر سیاست کوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا لخوا د افغانستان بشري ضرورتونو او هغې ته جواب ویونکي رپورټ کې ویل شوي چې په کال 2023 کې به قریبا 23.3 میلیونه خلک بشر دوستانه او حفاظتي مرستو ته اړتیا ولري ځکه چې هوا د وچکالۍ په شان وضعیت کې دریم پرله پسې کال ته داخليږي سټه کې تاسو اوریدل او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته تسوات قامی جرګې نن پریکړه کړې چې چرې یو ور بیا په سیمه کې ترهګری راوستل شو نو ځای خلک به مخ په مخ مقابله کوي د سوات په ودود یا حال سیدو شریف کې تر سره شوې د جرګې کې د مالکن بونیر دیر کوزدیر شانګلی او د سوات سیاسي ولسی مدني او کاروباري مشرانو ګډون کړی دی د سوات قامی جرګې ویاند احمد شاه ډیو ریډیو ته په جرګه کې د نننې پریکړو تفصیل ویلې په جرګه کې د ترهګرۍ ترڅنګ په سیمه کې یو شمېر نور مسلو باندې هم خبرې وشوې د جرګې افتر مشر مختار خان یوسفزی ویلي دوی د سوات موټروي خلاف نه دي خو غواړي چې دغه سړک دی د زرخیز ځمکو په ځای نور باندې تیر کړي شي په جرګه کې ناس یو بلغړی ډیو ریډیو ته ویلي د سوات سیمې خلک د ترهګرۍ سیلابونو او پوځي اپریشنونو د لاسه سخت ځپل شوي او په کار ده چې دوی ته په ټکس کې رعایت ورکړي شي او په دوی ټکس لګول په خلک برداشت نه کړي شي د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وفاقي حکومت ورته د اپریل د میاشتې نه را پدې خوا 140 بلیون روپۍ نه دی ورکړې د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای د تحریک انصاف صوبای حکومت وړاندې د خپل مرکزي وفاقي حکومت نه فنډونه نه دی اغستې اوس د فنډونو نه ورکولو په سر سیاست کوي په لاهور کې یوې خبري غونډې ته د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي په د 140 ارب روپو کې 10 ارب روپۍ د قبایلي ضلعو دپاره دي نوموړي ویلي که دا سیمې د قومي چوکاټ نه لرې وساتل شي او فنډونه ورتور نه کړل شي نو دا د امنیت مسلې جوړولی شي خو د خیبر پختونخوا حکومت د مخالف سیاسي ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومن ډیو ریډیو ته ویلي دوی د وفاق لخوا صوبې ته د فنډ نه ورکولو غوښتنه کوي خو پوښتنه یې وکړه چې کله د پاکستان تحریک انصاف په وفاقي حکومت وو ولې صوبې ته د بجلی منافع کې برخه نه دراوړې په قبایلي ضلعو کې ولې د وادي سره سم فنډونه نه دي خرچ کړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا لخوا د افغانستان بشري ضرورتونو او هغې ته جواب ویونکي رپورټ کې ویل شوي چې په کال 2023 کې به قریبا 23.3 میلیونه خلک بشر دوستانه او حفاظتي مرستو ته اړتیا ولري لکه چې هوا د وچکالۍ په شان وضعیت کې دریم کال پرله پسې داخليږي او د خراب اقتصاد یې دویم کال په داسې حال کې دوام لري چې له هم د لسیزو جګړو او قدرتي پیښو د خراب اثراتو څخه اغېزمن کیږي د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په هواد کې مخ پر زیاتېدونکي بېوزلۍ او اقتصادي بحران وجه په هواد کې د سیاسي بدلون وروسته په لویه کچه بیروزګاری او د خلکو آمدن کمیدل دي امریکایي کانګرس ته د سی آر ایس په نوم تھنک ټینک د سیډنی یو رسمي وړاندې شوی رپورټ وایي د داعش سره د مبارزې لپاره د افغان طالبانو په وړتیا شک لري او په افغانستان کې د داعش مخ په زیاتېدونکي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي دا رپورټ په داسې وخت مخې ته راغلی چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې له طرفه بریدونو کې زیاتوالی راغلی سیډنکاران وایي د امریکا دغه تحقیقونکي ادارې سی آر ایس کانګرس ته وړاندې کړی رپورټ د هغه مخ په زیاتېدونکي بریدونو په اساس ډېر قوي ګڼل کیږي چې کوم د داعش خراسان له لوري په کابل کې ترسره شوي د دفاعي چارو سیډنکار جنرل ریټایر تلت مسعود په وینا د طالبانو خپلې کړې تګلارې له وجې د دوی حکومتي امنیتي چارې هم کمزوري شوي دي او په نتیجه کې یې داعش خراسان هم زور نیولې چې دغه اوس امریکا او نورې غربي نړۍ لپاره هم د تشویش وړ خبره ده
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اورئ.
د سواد په سیدی شریف کې د سواد قومي جرګې په نوم د سیمې د سیاسي او سیمایي مشرانو غونډه شوې. په دغه غونډه کې د دیر سواد او ملکن ډیویژن په شمول د نورو علاقو مشرانو ویل دي چې دوی په علاقه کې نوره ترهګري او بدامني نه مني او کچره داسې کیږي نو ولس به خپل د دې خلاف راپاسي. جرګه کې د موټروي او په نورو چارو هم خبرې شوې دي. تفصیلیه د سواد نه د ډیوه خبريال فیاض ظفر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د سواب قمی جرګی ته پراخ جرګی د اعلامیې کې ویلې شوې دي چې دا پراخ جرګه په سواد او ملکن ډویژن کې په هیڅ حال نوره بدامنی نه مني او که دلته بیا د بدامنۍ کوشش وکړی شو نو ټول قام به په سړکونو ته راوځي او خپل خوره به په خپله ګټي او بدامنی خوروونکو سره به په خپله مقابله کوي.
نو د سواد خلکو دا یو عزم دی، دا یو مصمم اراده ده چې مونږ بالکل چاته دا موقع نه ورکو چې هغه سرکاري دي او که غیر سرکاري دي، چې هغه زمونږ د امن او امان دا حالات چې بیا تراج کی او یو ځل بیا خلک هغه سچویشن ته ورشي کم چې څو کاله مخکې په دې باندې نازل شو.
جرګې ته وویلې شو چې مونږ د سواد موټروې یا ایکسپرس وې مخالف نه یو، خو د سواد موټروې فیس ټو د بره چې حکومت کومه ځمکه خوښه کړې ده دا ټوله زرعي ځمکه ده. جرګی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سواد موټروی فیس ټو دی په بنجر ځمکه یا د سواد د سیند په غاړه جوړ کړی شي.
ایکسپرس وی مونږه حقیقت ته دی چې د دې مخالفت نه دی کړی. البته مونږ دا وایو چې ایکسپرس وی داسې لاړ شي چې کوم قیمتي ځمکې دي دا د بربادۍ نه بچ شي. سواد ډېره محدوده ځمکه ده.
په دې پراخه جرګه کې په ملکن ډیویژن کې د نورو ټکسونو لګولو غننه وکړی شوه. د جرګې مشرانو وی چې ملکن ډیویژن د خلکو روزګار د بدامنۍ سیلاب او فوزي اپریشن د لاسه ډېر خراب شوی دی او دلته هغوی نور هیڅ قسمه ټکسونو لګول ته تیار نه دي.
د سواد ولس او منګه چې د دې بھرپور مزاحمت بم کو او منګ به د خپل قام سره ودریګو او منګ په هیڅ قیمت چې دی ټیکس ته تیار نه یو. هغه که 23 ته او هغه بل یو تاریخ دی ټیکس چې دی هغه ته منګه تیار نه یو.
جرګه غوښتنه وکړه چې سواد او ملکن ډویژن کې دی د امنیت بال ساتلو ټول اختیار پولیس ته ورکړي شي او ولس او پولیس به په شریکه دلته پوخ امنیت برقرار ساتي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سواد.
د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلعه کې د امن او د بنیادی اسانتیاو پر ضد کاربندیز او احتجاجي مظاهرې شوې دي. بل لور ته د ډېر اسماعیل خان نه په درزنده سیمه کې د انصاف شیرانی د ټانګ نه میاش مخکې تختولو وروسته احتجاجي پرلت پیل شوې او غوښتنه کوي چې د هغه په تختولو کې ککړ کسان دي معلوم شي. نور تفصیل د سیمې نن د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په ټنګ ضلع کې نن ټول کاروباري مرکزونه او د تګ را تګ لارې تړل شوې او احتجاج کوونکو ویل په ضلع کې د سړکونو د صحت د روغتیا مرکزونو هسپتالونو سکولونو او د څلو اوبو د نشتوالي تر څنګ د ناامنۍ او نشه یي توکو سره مخ دي. د احتجاج ایوه ګډونوال او د ټنګ ضلع د اکشن کمیټې مشر محمد زمان بیټنی وویل
ټول ټنګ روډ کوګره تباہ برباد ده. په هسپتال کې مو ډاکټر نشتا، شنو بنستا او بجلی بورا حال ده. نو دی په وجه باندې موږ انتظامیه سره ډېرې خبرې وکړې. دغه سه چې کومه 50 کروڑ روپیه راغلې وي د سیلاب هغه سه اډي سیب تر اوسه پر ځان ترېشي دي نه غریبانو ته ورکې پای کله تباہ برباس لای.
څنګه ضلع جمعیت علما اسلام د مواصلات مرکزی وزیر اسد محمود او د صوبې پارلمان کې محمود بیټنی منتخب است حزتی د ټانک پر نړۍ مظاهره کې نږدې د هر سیاسي یا غیر سیاسي ډلو په لګانو برخه اخستي. تیرونه هم ټانک د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ایولوې مظاهره کړې. په پانرنی احتیاجی لارین که در میلی جمهوری گود مرکزی مشر ننگیل بیتنی اویل سیما ترهگری لپار نور زغم نلری
نومر آده چه دا یو تیم بانه کاروبار کنو اتماترو من دیو پسے ونان دے نیسو او دے آئس او دے چرسو اڈے پسے لگے دلے دی
وائس اف امریکا ڈیوا په دې اړه د زیرې د انتظامیا مشر حمید الله خټک او مرستیال مشر جمشید علم سره موبایل فون د لارې رابطه کړې خو په دې اړه د څه ځواب ویلو څخه ډډه وکړه بل لور د ټانګ زیرې څخه تښتول سوی انصاف شیرانی کورنۍ وایي حکومتي چارواکو ورته ویلي انصاف شیرانی تښتولو پر مهال وښودلې دوی وایي تر اوسه کورنۍ د جسد نه دی ترلاسه شوی او که وژل شوی بیا دې په دې پیښه کې ککړ کسان معلوم کړي د نومبر په لومړۍ د ټرانګ پولیس وایي سف امریکا ډیوا ته ویلي وو د وزیر اعظم لخوا اعلان شوي د سیلاب ځپلو دپاره د کورونو جوړولو پروژې د غیر دولتي ادارې چینسک درې کارکوونکي نامعلومه کسانو تشتافلې سي پکښې د وزیر اعظم هاوسنګ سوسایټي سپروایزر جنرل منیجر او اکاونټنټ شامل دي په سیمه کې یو امنیتي چارواکي وویل دوی دوه کسانو تښتونکو د منګولو څخه خوشي کړل او انصاف شیرانی وشړی دی ځینې سرچینې وایي تښتونکو ته د کروڑو روپۍ تاوان ورکړل شوی د دغه پېښې پر ضد د ډېر اسماعیل خان درازن د سیمه کې د انصاف شیرانی کورنۍ او علاقې خلکو احتجاجي پرلت پیل کړی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د احتجاجي پرلت ته ویلي تر اوسه په دغه پېښه وزیر اعظم غلی دی هغه د سرګر پېښې نوموړی جرنیلي وزیر اعظم دی او کولسي
درې کسان نیولي وو په هغه کې دوه خلاصېږي خو یو نه ازادېږي ته دغه یوه نه کومه خطا وشوله چې دغه دوه کې نه وه یوازې یوه خطا وه دای پښتون و هغه دوه د پنجاب و دا د وزیر اعظم شهباز شریف پروګرام و خو تر اوسه پورې هغه وزیر اعظم د انصاف شاه نام هم نه واخست
د دې تر څنګ پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په بنو کې پولیس د دوی دوه مشران نیفلي خو پولیس دا دعوه ردفي د پي ټي ایم یو فعال ادریس پښتون وویل د غورځنګ د مرکزی کور کمیټې غړی سمد خان د کور څخه بیګا د شپې پولیسو نه فدای هغه تور پورې کړو چې پولیس دوی ته وایي چې هغه له دوی څخه بل څه وړای دي هغه ول د پی ټی ایم د بنو معاون ګران وزیري سحر هغه ته ناشتا وړي وا هغه هم گرفتار کړای دي د ادریس پښتین په خبره تر اوسه عدالت ته نه دی وړاندې کړل شوی چې په کوم جرم یې نه فدای دي
تر اوسه پورې تقریبا 15-20 غنټې وته سمد جی چې یو عدالت نه نه په پیش کړی دا یو ظلم جبر روان دی کنه حکومت د پښتنو سره حکومت ظلم جبر روان دی دا یو غتای ته تسلسل دی کنه
وایس اف امریکا ډیوا د سیټی تاړي پولیسو مشر ایس ایچ او سید الله سره رابطه کړي هغه ویل دوی سره کومه گرفتاری نه ده شوی او نه بندې فاندي ادران بیٹنای ډیوا ټا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
د امریکای د سړنیز ادارې سی آر ایس کانګرس ته په یو رپورت کې ویل دي چې د داعش سره د مبارزې لپاره د افغان طالبانو په ورتیا شک لري او په افغانستان کې د داعش مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو د اندېښنې وړ دي. دا رپورت په داسې وخت کې رامخته شوی چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې له لوري بریدونو کې زیاتوالی لیدل کیږي. په روسو کې طالبانو دا وکړي چې د پاکستان په سفارت برید کې ککړ د داعش غړي یې نیولې دي. په دې اړه سیډنکار څه نظر لري تفصیل یې د ډیوا خبریال احسان محمد خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
سیډنکاران وایي د امریکا دغه تحقیقونکي ادارې سی آر ایس کانګرس ته وړاندې کړی رپورت د هغه مخ په زیاتېدونکو بریدونو په اساس ډیر قوي ګڼل کیږي چې کوم د داعش خراسان له لوري په کابل کې ترسره شوي دي. د دفاعي چارو سیډنکار جنرال ریټایرډ طلعت مسعود په وینا د طالبانو خپل کړې تګلارې له وجې د دوی حکومتي او امنیتي چارې هم کمزوری شوی دی او په نتیجه کې داعش خراسان زور نیولې. دا وای د طالبانو حکومت اوس ډیر کمزور شوی ښکاری او د دوی حمایت یا ملګرتیا کې هم تر ډیره حده کمې راغلي. د دوی مشکلات زیات شوی دي چې نتیجه کې داعش خراسان یقیني توګه ډیر طاقت موندلې او دا صورتحال د ډیر خطر وړ جوړ شوی او همزکه امریکا او غربي نړۍ اندېښنې لري چې حسنه یو وار بیا د غلط افغانستان کې د اسامه بن لادن په شان ترهګر را پیدا شي. د سی آر ایس په نوم د امریکا د دغه فکری ټانک رپورت څرګنده کړي داعش خراسان چې 2015 کال کې د جوړېدو سره سم د طالبانو مخالفت روان ساتلې او د طالبانو تر افغانستان محدود قام پرسته سیاسي منصوبه بیا داعش خراسان د خپل عالمگیر یا تر نړۍ فراخ نظریه پر ضد ګڼي. د سی آر ایس رپورت زیاتوي اگست 2021 کال کې د طالبانو په کابل د قبضې وروسته د طالبانو د کاروایي باوجود د دایش خراسان په صفونو کې تر سلور زره جنگیالي شامل شوی دي او 2023 کال کې د یو شمیر تر سره شوی بریدونو ذمہواری هم دایش قبول کړي. د دفاعي چارو کارپوها بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا د دایش د زیاتیدونکو خطر داسې دی چې نور هم سیوا کېدای شي.
ټارګټ د افغانستان غټ خارونه دی، خصوصا کابل چې کوم دی، او دغه وجه ده چې په هغې کې په هغه علاقو کې بریدونه کېږي کوم ته چې ډېر زیات احساس دي او کوم دی چې سفارتخانې دي، لکه څنګه د پاکستان په سفارتخانه باندې برید وشو. نو دغه ته اشاره کوي چې خصوصا طالبان حکومت چې کوم دی هغوی دپاره دا ډېره لویه ستونزه هم ده، او که چېرې د دې مخنیوی دوی په وخت سره ونه کړو نو دوی کې د زیاتوالو امکان دی.
دغه رپورټ د دې هم جاج اخیستی چې څنګه د ګاونډي هیوادونو سیمه ییز حرکتونه په مستقیمه ډول د افغانستان په پرمختګونو اغیزه کوي شي، او څنګه بیا په افغانستان کې دننه پیښې بیا د ګاونډي هیوادونو لپاره اثرات لري. په رپورټ کې پاکستان د افغانستان لپاره تر ټولو مهم ګاونډي بلل شوی چې د لسیزو راسی د افغانستان په چارو کې فعال رول لوبولی او بیا په بې ثباتۍ کې رول هم پاتې شوی دی. د رپورټ تر مخه په دې کې د 1990 لسیزې د واکمنۍ پر مهال د طالبانو په فعاله توګه ملاتړ او له هغې وروسته د یاغیتوب ډېره برخه هم شامل ده. دغه رپورټ دا هم په ګوته کوي چې ډېرو څېړنکارانو وړاندې داسې ګڼله چې د طالبانو د کابل قبضه کول د پاکستان د سیمه ییزې پالیسۍ لپاره یو بریا ده، خو بیا رپورټ دغه وروستۍ نښې نښانې په ګوته کوي چې د طالبانو بیرته واکمني ترلاسه کول په ممکنه ډول څنګه د پاکستان لپاره چیلنجونه رامنځته کړي دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او ویلي وفاقي حکومت ورته د اپریل د میاشتې نه راپدې خوا 140 میلیونه روپۍ نه دی ورکړې. د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وایي د تحریک انصاف صوبایي حکومت وړاندې د خپل مرکزي وفاقي حکومت څخه فنډونه نه دي اخیستي، اوس د فنډونو نه ورکولو په سر سیاست کوي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د ډیوا خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په لاور کې یوې خبري غونډې ته تیمور سلیم جګړه ویلي په دې 140 ارب روپو کې 10 ارب روپۍ د قبایلي ضلعو د ترقیاتي پنډونو دي. نوموړي ویلي که دا سیمې د قومي چوکاټ نه لرې وساتل شي او پنډونه ورته ورنکړل شي نو دا د امنیت مسلې جوړولی شي چې اثرات به یوازې د پېښور او د خبر پښتونخوا پورې محدوده پاتې نه شي. من دې قیمت ورکو په قبایلی ضلعو کې مو په ترقیاتي کارونو پنډونه خرج کول ودرولې دي. د دې اثرات بیا د ټول ملک په معاشي پرمختیا باندې پریوزي، ځکه چې پیسې په ترقیاتي کارونو نه خرج کیږي بیا ټول پاکستان ودرېږي.
پاکستان جو ہے وہ رک جاتا ہے.
تیمور سلیم جګړه ویلي د صوبې د بجټ ډېره برخه د وفاقي حکومت لخوا ورکړل کیږي او د وفاقي حکومت د پند نه بغیر د صوبې مالی چارې روانې ساتل ګران دي. د خبر پښتونخوا حکومت د مخالفه سیاسي ګوندونو د صوبې اسمبلی غړي نثار مومن دی وته ویل دوی د وفاق لخوا صوبې ته د پند نه ورکولو غندنه کوي، خو پښتنه وکړه چې کله د پاکستان تحریک انصاف په وفاق کې حکومت ولې د بجلی منافقه برخه نه وره وړي او په قبایلی ضلعو کې ولې د سره سم پندې خپلې
نشي چې په دې شته ترمن کې زما سم کومې چې د دې پښتونخوا د صوبې سره جوړېدل هغه د راتوخي چې هغه می تاسو ته پوره کړی دا ام موږ به ومنو چې دې موږ سره کې دی نو مخلصو دې زمونږه کار کړی دی او موږ د پاره دا دومره پیسې لګولې.
صوبې حکومت وخت په وخت د پاکستان تحریک انصاف په جلسو کې د سرکاري وسایلو د خرج کولو تردید کړی دی او تیمور سلیم جګړه په وروستیو کې میډیا ته ویلي کله چې وفاق کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بجلی منافع په مد کې صوبې ته 8.5 بلیونه روپۍ ورکړې وې. د وزیرستان نه د صوبې اسمبلی غړي میرکلام دی وته ویل د دوی په صوبې حکومت نیوکه په خپل ځای چې د قبایلی ضلعو پنډونه په نورو ضلعو کې خرج کړي او په دوی په پنډونو کې د غبن داوی هم کوي، خو د وفاق لخوا صوبې ته د پیسو نه ورکولو غندنه کوي.
د مرکز سره د صوبې کمې پیسې پرتی دي اکه د قبایلی ضلعو دي که د خیبر پښتونخوا دي دا زمونږ حک تای حکومت او اپوزیشن بدلته په اسمبلی کې مونږ سره کوو. سیاسي اختلاف به د ګوندونو په منځ کې د نظر اختلاف به کوو، خو د صوبې چې کم حک تای په غو باندې د هیڅ سره کمپرومایز نه کوو.
په وفاق کې د عمران خان حکومت ختمې دروستو د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف حکومت وخت په وخت ګیله کوي چې د وفاقي حکومت له خوا ورته پندونه نه ورکړل کیږي. خو د وفاقي حکومت وزیر ساجد توري سورز وړاندې دیوته ویلو صوبای حکومت باندې په قبایلی ضلعو کې د پندونو په خرچ کولو کې د غبن تورونه لګي. دوی یو داسې طریقې کار جوړول غواړي چې د قبایلی ضلعو پندونه هم په دغه سیمو کې په شفافه توګه خرچ کړی شي. تیمور سلیم جګړه سورز وړاندې په پېښور کې خبریالانو ته ویلي وو که وفاقي حکومت ورته پندونه په وخت ورنکړي نو عدالت ته په تلو باندې هم غور کولی شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس آف امریکا دیبا ده. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه دا وخت د هیواد په عدالتونو کې د سلویښتو نه زیات د مذهب د سپکاوي په تور کې مقدمې درج شوي دي او په دغو کې تر د نهه پورې کسانو ته د مرګ سزا هم اورولې شوې ده. د بشري حقونو کارکوونکي تل تور لګوي چې دغه مقدمې د شخصي شخړو په وجه رامخته کیږي او بیا په تیره د وکیلانو تنظیمونه هم د انتهایي مذهبي عقایدو په بنیاد د داسو مقدمو کې پشا کیږي او تورن کسان د قانوني دفاع سره هم محروم شي. د مذهب د سپکاوي د مقدمو قانوني او بشري اړخ ته په اسلام آباد کې د ډیوه خبريال پیر ولایت شاه کتنه کړي، تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دغه تنظیمونه کې کمیشن آن بلاسفمی پاکستان، ناموس رسالت، لایرز فورم، تحفظ ختم نبوت، وکلا فورم او رضاکاران ختم نبوت په ګډون یو شمیر تنظیمونه شامل دي. د پاکستان خبری ایجنسی اے پی پی سره خبرو کې د کمیشن آن بلاسفمی پاکستان عمومي سکرتر شیراز احمد فاروقی د پېښور ترهګری عدالت لخوا مذهب سوکاوی باندې تورن ثناء الله نومي ملزم ته د 500 سزا اورولو حواله ورکړې ده. پلوان دی د بشري حقونو ملکی او نړیوال تنظیمونه پاکستان کې د مذهب سکاوی قانون غلط کارولو په سر اندېښنې ښایي او د پاکستان سپریم کورټ هم د یاد قانون د ناوړه کارېدو پخلی کړی دی. د عیسائی اقلیت سره تړاو لرونکي د هیواد په کچه د بشري حقونو تنظیم ایچ آر سی پی د عمومي کونسل غړی ندیم انتونی توهین مذهب کې سونه کې د وکلا تنظیمونو فعال کېدلو باندې اندېښنې ښایي.
پریشرائز کرتے ہیں قانونی طور پہ، کہ اس کو چلنے ہی نہیں دیتے. وہ ڈائریکٹ چیمبر میں چل جاتے ہیں جس کے وہ انہیں پریشرائز کرتے ہیں، ان پہ تبلیغ کرتے ہیں، تو اس لیے تو یہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے.
اگر تور لگاولو دغه تنظیمونه توهین مذهب کې سونو کې ټرایل کورټ یا لاندې عدالتونو په ججانو فشار چوي او په زور د دوی دفترونو ته ورننوزي. چې له عمله د ندیم انتونی په وینا مذهب سکاوی باندې تورن ملزمانو اکثریت د فیر ټرایل یا د انصاف د حق نه محرومه پاتې کیږي. نوموړي وویل همدغه وجه ده چې لاندې عدالتونو کې د مذهب د سپکاوي قضیې زر نه فیصله کیږي او ډیر وخت تخلي. او د بشري حقونو فعال ندیم انتونی زیاتوي چې مذهب سکاوی تورن گرفتار ملزمان شمیرے ڈیر زیادتی دی.
یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، جو ویسے کئی سال کئی ماہ وہ رکھتے ہیں، ویسے ہی ان کو پنشمنٹ کے طور پہ نا ان کی گرفتاری بھی نہیں ظاہر کرتے.
اغویل دوشپی تخو آغا کی دیشی چی حکومت باقیدہ ٹرائل کوی یا دا اغیب وزد قانونی کاروائی پیل شوی دا. یعنی دا ندیم انتونی پا خبر یوازی دا پنجاب تا جیلونه کی پا دغا تورو دیر زیاد خلق بندیوان دی او دوی دا خپل مقدمو دا چلی دو او دا زمانتونو پا انتظار دی. سرگند دیوی پاکستان کی لا تردی دا ما مذہب سو کاوی بان تورن دا 500 سزا شوی یو تن هم ندی تیزن دیکلی شوی او سپریم کورٹ دا لاندی عدالتونو سخ دا مرک سزا شوی دا مجرم مان اکثر لا د کمزوري او نیمګړو شواهدو په اساس خوشی کړی. مطبوعاتي رپورټونه زیاتوي ټرایل کورټ یا لاندې عدالت کې د مذهب سکاوی په تور د قانوني کاروای سره مخ دغه دوش په تو ملزمانو کې لا یو ته هم ضمانت نه دی ملاو شوی. دا په داسې وخت چې قومي سمله کې منظور کړی شوی متفقه قرارداد د لارې د تیر تحریک انصاف حکومت لخوا د لاهور های کورټ د مذهب سکاوی کې سونو کې پریکړو په ضد سپریم کورټ ته شوی اپیلونو د بیرته اغستو غوښتنه شوې ده. بل لخته د مذهبي چارو وزارت هم ټولنیز رسینو باندې د توهین مذهب د مواد خپرولو مخنیوي په اړه هلې ځلې ګړندې کړې دي او د وزارت ویان عمر بټ په دې ترڅ کې د ولسي شکایاتو د رد کولو لپاره حکومتي ویب پاڼې د بیا فعاله کېدو پخلی هم کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا اسلام.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلی دی چې د هیواد د پرمختګ د احتجاجي ناستو څخه نشي کېدلی، بلکې د دې لپاره به کار کول وي. د وزیر اعظم دا وینا په داسې وخت کې رامخته شوې چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرله پسې د حکومت نه غوښتنې کوي چې په هیواد کې د ټاکنو نیټه اعلان کړي شي. په وروستۍ غونډه کې عمران خان د انتخاباتو د اعلان نه کولو په صورت کې د خپلو صوبایي حکومتونو د ختمولو دړکه کړې ده. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبریال رابعه پیر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف منګلا کې د یو دستورې سره وینا کې که څه هم د چا نوم نه دی اخستی، خو ویلي تعمیر او ترقی د احتجاجي ناستو څخه نه بلکې د عمل څخه کیږي تر څو چې په هیواد کې سیاسي استحکام نوي پرمختګ نسی کېدی، او د دې دپاره به ټولو ته خپل سیاسي اختلافونو څخه پرته یو ځای کېدل وي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې څخه وړاندې په ټویټر خپل یو خبر سوي بیان کې ویلي وو، د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان هدف د واک لپاره لاره هواره ول دي، که څه هم دا د هیواد بنیادونه کمزوره کوي او د دوی دغه ورستي بیانونه د ډیموکراسي په ضد دي. د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم د الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، زه فکر کوم چې په پارلماني ډیموکراسي کې دا ډیر مهمه ده چې کا بیړني یا غیر معمولي حالات نه وینو. پارلمان باید 15 کاله پوره کړي. زه په پاکستان کې داسې خراب حالات نه وینم. عمران خان ځکه اندېښمن دی چې لشپږو میاشتو راهیسې د پاکستان وزیر اعظم نه دی. د حکومتي مشرانو دغه بیانونه د عمران خان د صوبایي اسمبلی ماتولو د بیانونو وروسته مخې ته راغلي. د ستمبر په درېمه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فوج پر پخوانی مشر جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا باندې هم تور لګولی وو چې په سیاست کې دوه مخیزه لوبه کړې وه. د تحریک انصاف اتحادي عوامي نېشنل لیگ مشر او د کورونو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید ویلي، حکومت د ټاکنو نیټه تر دېرشمې نیټې اعلان کوي یا به عمران خان اسمبلی ماتې کړي. اوس به پرېکړه حکومت ته کول وي چې سیاست دې جوړ کړي یا دې وران کړي. د تېرې جمعې په ورځ عمران خان یو ځل بیا ویلي وو چې هغه اسمبلی ماتولو او ټاکنې کولو ته تیار دي. تېره ورځ د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الہی په یو ټویټ کې د عمران خان په ملاتړ ټینګار وکړو او ویلي وو چې پنجاب اسمبلی ماتولو دپاره د عمران خان د اشارې منتظر دي. البته د جرنالیسټ مظهر عباس وایي، زه فکر کوم چې چودھری پرویز الہی نه غواړي چې د پنجاب اسمبلی ماته سي، ولې چې دوی نه دي خبر که راتلونکي کې د تحریک انصاف حکومت جوړ سي نو به هغه اعلی وزیر وي او که نه. د دوی ډیری منصوبې وي او شاید راتلونکي بجټ هم وړاندې کول غواړي. د دې څخه وړاندې د روان دسمبر په دویمه نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ته وړاندیز کړی وو چې د عامو ټاکنو نیټه اعلان کړي او په دې اړه خبرې وکړي سیم. البته د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی مشرانو د دوی د دغه بیان په خبرګون کې ویلي وو که عمران خان مذاکرات کول غواړي نو سیاسي لاره دې خپله کړي سیم، که نه نو ګواښونکي او مشروط مذاکرات به نه کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا لخوا د افغانستان بشر دوستانه ضرورتونو او هغې ته د ځواب ویونکي په رپورټ کې ویل شوي دي چې د هیواد په درو کې دوه برخه ولس به په کال 2023 کې د بشري مرستو ته اړتیا لري. رپورټ زیاتوي چې د دې علت پرله پسې په دریم کال هم وچکالي او د اقتصاد بده وضع ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي په افغانستان کې د سیاسي بدلون او د دې وروسته د اقتصادي بندیزونو او پر روزګارونو کې د کمی په وجه د خلکو مالي توان راټیټ شوی دی. په دې اړه تفصیل د پېښور نه د ډیوا د خبریال عبدالرزاق په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې کال 2023 کې به 28.3 میلیون افغان وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د اوچا تر مخه په کال 2022 کې د غشمیره 3.4 میلیون او په کال 2021 کې 13.4 میلیون مخې ته راغلی و. په افغانستان کې میشت د اقتصادي چارو کارپوه نصیر کوټوال وایس اپ امریکا ډی ونی واستوای چې د کابل د سقوط وروسته په کارخانو کې د کار حجم کمیدو او په بهرنی مرستو تکیا د یو شمیر پرمختیایي پروژو د ودرېدو سره بیروزګاری سیوا شوي چې له وجې خلک د فقر سره مخ دي.
په کلیوالو سیمو کې 95% وګړي بیروزګار شوي دي چې هغوی د روزګار کوم فرصت نه لري او تابن د هغوی د روزګار فرصت نشتون له امله هغوی ساید نه لري، نو د ولګي او د حتمی ولګي سره مخ دي. په خارونو کې ممکن دا سلنه لږه ټیټه وي خو 90% وګړي دلته بیروزګار دي. نو تابان دغه په ګراوند باندې دغه اوس حقیقت په مخ کې سخت ژمی هم راغی، د وچکالی سره یو ځای وچ ژمی دی، نو د وچکالی له امله ممکن راتلونکي کې د اوبو زیرمې کمې شي. هغه کسان چې دلته په کرکلي باندې متکی دي هغوی له دې لارې زیانمن کیږي.
د اوچا تر مخه په افغانستان کې 6 میلیونه خلک د سختې لوږې سره مخامخ شوي او 6 میلیونه افغان وګړي د قحط کچې ته نږدې دي. اوچا ښایي چې په هیواد کې د خوارځواک ماشومانو او میرمنو شمیره 4 میلیونه ته رسیدلې ده. په هندوستان کې میش د اقتصادي چارو افغان کارپوه ډاکټر رحیم الله صافی وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې افغانستان له اقتصادي بحران څخه وستلو د پاره وګد مهاله پروژې شروع کول او سیاسي استحکام راوستل مهم دي.
حل لا ده چې په متوسطه وګدي اقتصادي پروژې په لار واچول شي او دا پروژې تر هغه وخت پورې په لار نه چول کیږي ترڅو پرې چې د افغانستان مسلې ته سیاسي حل راونه وځي. افغانستان مسلې ایتا باید سیاسی حل راوزی، د افغانستان د خلکو د فعلی وضعیت نه باید په نړیواله کچه باندې سیاسی استفاده ونه شي. د خلکو بدبختی، د خلکو لګا، د خلکو اقتصادي مشکلات دا باید نړیوال جدي ونی سي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا دا هم ویلي چې د هیواد له 3 ولایتونو څخه 3 ولایتونه د اوبو سخت کمی سره مخ دي. د دفتر تر مخه 3.2 بلیون ډالر د 3.1 میلیون خلکو سره د مرستې لپاره پکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ترجمان بلال کریمی د اوچا د غشمیرې ناسمی بولی او وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې خودلې شوې. هغه وایي د پرمختیایي پروژو د لارې خلکو لپاره د کار زمینه برابرولې شي.
د قشتیپې کانال همدارنګه د معدنو استخراج د ځینو پروژو د افتتاح او د دې لپاره سي یا هم افتتاح سي او ځینې نور مهم غټ غټ کارونه سي هیواد کې جریان لري. هیوادوال لوته د کار زمينه پکې برابرېږي. په هر صورت اسلامي امارت هیواد له داخلي منابعو څخه استفاده کوي او د دې لپاره سي له بهر سره شر تجارتي راکړ ورکړ ولرو هم ګامونه اخیستل کیږي.
طالبانو تیر کال د اگست په 15مه د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړ. خود نړۍ کوم یو هیواد طالبان حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
اوس په خبری خبرونه کې وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې. وړاندې کوونکي دی زموږ د ډیوا همکار مختار خلیل.
د امریکای، یورپ او د دنیا په زیاتره مطبوعاتو کې ایران کې د هغی پولیس د زنډولو خبرونه خواري شوي دي چې د اخلاقیاتو د پولیس په نوم قائم کړی شوی دی. دی پولیس په 13 ستمبر کې یوې 22 کلنه کورد جینای ماسا امینی د صحیح ستر نه کولو په الزام کې نیولې وه، خو هغه د دی پولیس په ولقه کې مړه شوه. دی واقعې نه پس په ګرد ایران کې خونړی مظاهرې شروع شوي دي. په دې موضوع د امریکې په ټایم هفتیزه مجله کې یو تفصیلی رپورټ خور شوی دی. ټایم میگزین د خپل رپورت په شروع کې د ایران د یو ستر چارواکي د خلیل کلی دی چې د اخلاقیاتو پولیس په مکمله توګه زنډولې شوی دی. ټایم لیکي چې په ایران کې د اخلاقیاتو پولیس د ایران د لوی لوی خارونو په لوی لوی چوکونو او په جرنیلی لارو د کلونو راس خلک ساری او هغه خلک نشي څوک چې د ایرانی حکومت لخوا د اسلامي لباس د اغوستو په لړ کې په نافذو قوانینو عمل نه کوي. خو د 22 کلنی ماسا امینی د دې پولیس په ولقه کې د مرګ نه پس دا پولیس اوس د تهران د لارو کوسونه غیب شوی دی. ټایم میگزین د ایران د نیم سرکاري لیبر نومي خبر رسانی ادارې د یو خبر په حواله لیکلی دی په کوم کې چې د ایران ستر سرکاري وکیل د محمد جعفری منتظری د خلی لیکلی شوی دی چې د ایران د اخلاقیاتو پولیس د ایران د عدلیه ما تحت نه دی. دا اوس هم هغه ادارې زنډولې دی کوم چې دا جوړ کړی وو. ٹائم میگزین نور لکھی چې د ستر سرکاری وکیل د منتظری بیان د ایران د حکومت په پالیسی کې د خاص بدلون څرګندونه نه کوي او نه د ستر سرکاری وکیل بیان د مظاهره کوونکو د مطالبو منل څرګندوي ځکه چې مظاهره کوونکو په خپلو مطالبو کې د اولسی آزادو حکمرانۍ او د قانون د بالادستۍ په باب لا یو لوی فهرست جوړ کړی دی. ٹائم لکھی چې خزو د پاره د اسلامي لباس اغوستل اوس هم لازمه ده. البته د اخلاقیات او د پولیس د منظر نه په لری کېدو دا تپوسونه راولاړ شوی دی چې خزو د پاره د اسلامي لباس د اغوستو قانون به اوس څنګه نافذ ساتلی شي. د ٹائم میگزین د رپورت مطابق د ایران ستر سرکاري وکیل منتظری دا هم ویلی دی ښکاری داسې چې د اولسی جون په حق له د حکومت په نافذو قوانینو کې سنرمي نشي کولای خو عدلیه بهشکه چې د دې قوانینو په باب له د خلکو د دریز معلومولو سارنه شروع کړی ده. ستر سرکاری وکیل منتظری د ایران نسبتاً میانراو اخبار شرق کې چاپ شوی خپل یو بیان کې دا هم ویلی دی چې د ایران عدلیه د ناجایز جنسی تعلقاتو او د حجاب په حق له د قوانینو د نافذ کولو د پاره دی کې د ترمیمونو کولو په یو قانوني مسوده غور کوي. خاغلی منتظری ویلی دی چې په ایران کې د ناقلارۍ د تازه واقعاتو نه پس متعلقه ادارې د دې مسلې په ځیرکتیا سره اوارولو ته خپل پام ګرځولی دی او د ایران پارلیمان او د اسلامي انقلاب ستر کونسل په دې لړ کې 15 ورځو کې یوې عملی فیصلې ته در رسیدو نیت کړی دی. د ایران سرکاري چارواکي په ایران کې د ناقلاري راپورته کولو تورونه په خارجي ملکونو او خصوصا په امریکا پورې کوي. دوی ویلي دي چې د ایران حکومت به د مظاهرو په سختۍ سره د چقول خپل عمل جاری ساتي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
دا د وایس اف امریکا دیو دا د برتانی د دفاع وزارت نن د ګل دوشنبه پورس ویلی چې په اوکران کې د روس د جنگی جازونو په عملیاتو کې د پام وړ کمواله راغلی دی. بل اړخته د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې د مغربي ملکونو له اړخه په روس باندې لګول شوی بندیزونه اورس تر بلې اثر کوي او د جنگ په برخه کې د روس صلاحیتونه محدود کوي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې زموږ د ډیوه همکار فواد لامه وړاندې کوي.
د برتانیې دفاع وزارت وایي مخکې تر دې به په اوکراین کې د روسانو د هوایي جهازونو د عملیاتو شمیر تر 300 پورې هم رسیده، مګر اوس ممکن شمیرې په لسګونو وي. یاد وزارت د خپلو استخباراتي معلوماتو تر مخه په ټویټر لیکلي چې روسانو په اوکراین کې د شپېتونه زیات فکسټ وینګز جهازونه د لاس ورکړي دي. د برتانیې د دفاع وزارت په دې باور دی چې په اوکراین کې د روسانو د هوایي ځواک د عملیاتو د کمیدو وجه یو ممکن داوی چې د اوکراین د فضایي دفاع له اړخه ورته دوامدار خطر پیښه ده، بل دا چې روسی جهازونه ډیر ساعتونه پرواز نشي کولای او همداشان د ژمي موسم هم ممکن اثر کړی وي. په همدې حال کې د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی د اتوار یکشنبه په ورځ په خپل ورځنی تقریر کې وویل چې اوکراین سره هغه څه شته چې د روس سره نشته. زیلنسکی وویل موږ د خپل وطن دفاع کوو او دا موږ ته تر ټولو قوي حوصله افزایی کېدی شي. موږ د خپل ازادۍ لپاره جنګیږو او دا احساس هر ډول قوت څو برابره زیاتولی شي. د اوکراین صدر همداراز د خپل ملک په وګړو غږ وکړ چې د روان ساړه ژمي په تیرولو کې د یو بل مرسته وکړي او د هر چا چې هر څه د لاسه پوروي د نورو سره د مرسته وکړي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن د اتوار یکشنبه په ورځ وویل چې په روس باندې د مغربي ملکونو لګول شوی پابندۍ ورځ تر بلې اثر کوي او د ماسکاو د پاره دا مشکله ګرځوي چې اوکراین کې د خپل جنگ جاری ساتلو د پاره خپل سلاح او ګوله بارود نوي کړي. بلنکن د سی این این ټی وی سټیټ آف د یونین پروګرام سره مرکه کې وویل چې روس د پاره د اوکراین د جګړې قیمت ورځ تر بلې زیاتیږي او په روسیې بار درنیږي. د غوینا وچ مغربي اتحادیان لا هم په دې غور کوي چې د کومې لارې په روس باندې پابندې نورې هم سی واکړي او د روس د جګړې مختوړلو صلاحیت لا محدود کړي. د یو بل خبر تر مخه د برتانیې دفاع وزارت وایي چې یو وروستی سروې ښیي چې د روس په عوامو کې د اوکراین د جنگ ملاتړ پراخمې دوی. د برتانیې دفاع وزارت د اتوار اکشن به پورز په خپل استخباراتي راپور کې ویلي د روس یوې آزاد رسنۍ د روس استخباراتي ادارې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړی چې تر مخه یې اوس مهال 55% روسان د اوکراین سره د خبرو طرفدار دي، حالان کې صرف 25% وایي هغوی د جنگ ملاتړي دي. د 2022 کال په اپریل میاشت کې ویل کېدل چې شاوخوا 80% روسان په اوکراین باندې د پوځي حملې ملاتړي وو. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پولیو پر ضد کمپین لومبه برخه سرته رسیدلې ده، خو دویمه لا اوس هم دوام لري. ماشومان د عمرې ناروغیانه د بچ کولو لپاره دوی ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکوونکي کارکوونکي هر وخت د وسلوالو د بریدونو لیرې سره مخ وي. د پاکستان او بیا د بلوچستان حکومت د دې کارکوونکو د تحفظ لپاره په لسګونو امنیتي غړي د دوی سره ملګري کړي دي. په دې اړه بلوچستان کې د ډیوا خبریال رفیع الله مندوخیل یو تفصیلي رپورټ را لېږلې، اورېدو ته یې ستاسو پام را ګرځو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو روان کمپین د پولیس په سخت امنیت کې ترسره کیږي او له ټولو پولیو ټیمونو سره پولیس ګرځي چې پولیو کارکوونکي د بشپړ امنیت په چاپیریال کې روان کمپین سرته ورسوي. د کوټه د سریاب سیمې د پولیس ثانې مشر عجب خان کاکړ بیو ایډیو ته وایي چې د پولیو لار ټیم سره دوه پولیس سرتیری هم په دنده ګمارل شوی او د پولیس مشران د کمپین سخت څارنه کوي چې د نامنۍ کومه پیښه رامنځته نسی.
زما په ایریا کې شیخان کې تقریبا 29 ټیمان کار کوي او هر ټیم ته موږ دوه کسان پولیس ملازمان ورکړي دي او احمد خان زی ای بی کې 79 ټیمان دي چې 158 کسان یعنی په هر پولیو ورکر سره دوه پولیس ملازمان اکوپټ هغه ورسره دي دغه د حفاظت لپاره. مګر موږ بھرپور کوشش دی په دا حالات مطابق موږ خپل په وسایل کې دننه پوره بهترین انوایرمنٹ او بهترین سکیورټی رکوونګ کوشش مکړی دی او لګیا دا کوو.
د پولیس مشر زیاتوي چې پولیو ماشومان مازوره کوي، دا د ټول پاکستان پر کچه کمپین دی ځکه موږ د یو چیلنج پایس قبول کړی او له پولیو کارکونکو سره اوږه په اوږه کار کوو چې بلوچستان او پاکستان له دې وایرس په بشپړه توګه پاک سي.
چونکی موږ ورته په داسې باندې خبر یو چې دا یو موزیب بیماری ده او دا یو ډېر چیلنج دی زموږ لپاره او موږ شانه بشانه دا د پولیو والو سات بالکل موږ په دا عزم دي چې موږ ورسره دروجو او موږ ورسره وړیاري او موږ خپل شولډر ټو شولډر دي خپل کار کوو. نو په دې شکر الحمدلله د زمج د خو دا مسئله مسائل نست نه دي د خو او دا مهم ډیر بهترین طریقه باندې جاری وساري دي.
د کوټې پولیو کارکون کې وایي چې د پولیس په مرسته هر ځای او هر کور ته ځان رسوي او د سیمه خلک هم له دوی سره د ماشومانو په ویکسین کولو کې خپل همکاري نسپموي. د کوټې د مازورانو په مرکز الخدمت روغتون کې یو کارکون کې محمد ابرار وایي چې پولیو ټیم پار کمپین کې کور ته ورځي او هغه نه یوازې خپل ماشومانو ته څاڅکي ورکوي بلکې د شاوخوا کورونو د ماشومانو په ویکسین کولو کې هم ورسره مرسته کوي ځکه چې په وینا یې پولیو وایرس د ماشوم اندامونو له کاره اچوي.
دا زما ماشومان دي، پولیو ټیم نن تر راځي باقاعده ته هم پولیو قطرې پلاو نو دې د لپاره پلاو چې د مازورای نه بچ الله دې هر سړی مازورای نه ساتي اچ چا کور کې هغه ته پته لګي چې مازور اسن پولیو مازوران راځي هغه لک باقاعده ډیوایسز جوړي چې دلته F4 ډیوایسز جوړي.
په بلوچستان کې کاڅام او سنای د پولیو کمپین په څلور دیرس کې یوازې په شپږ ضلعو کې ترسره کیږي خو د امنیت اوسنی وضعیت ته په پام سره کمپین په دوو برخو ویشل شوی چې یوه برخه سرته رسیدلې او یوه لا هم دوام لري. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا. د پاکستان د بلوچستان په گوادر کې تاجرانو ویلي دي چې په سیمه کې د بدامنۍ پیښې سوا شوې دي او د دې په وجه د سختو ستونزو سره مخ شوې دي. د دوی کاروبارونه او روزګارونه د پرله پسې بدو پیښو په وجه اغېزمن شوې دي. دوی د حکومت نه د تحفظ غوښتنه کړې دي. تفصیل د کوټانه د ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د کاربندیز له سبب د گوادر په ښار کې نن ټوله تجارتي مرکزونه، مارکیټونه، دوکانونه او شخصي بینکونه تړل شوي وو. په ښار کې د نور ورځو په پرتله باندې ټرافیک ډیر کم وو. د گوادر د تاجرانو د سازمان مشر وویل چې دوی خوندي نه دي او حکومت و دوی ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. د انجمن تاجرانو مشر غلام حسین دشتی وی او ای ډی وته وویل،
آج هماری شٹر ڈاؤن کا مقصد گوادر میں روز بروز بڑھتی ہوئی بدامنی، گوادر شہر میں روزانہ
نن زموږ د شټرډون مرامدادی چې په گوادر کې ورستر بل زیات سوی د نامنۍ پیشي په گوادر شار کې پرونه ورځ غلاوی کوي، موټر سایکلان غلا کوي، دکانونه ماتوي. دویم دا چې په شار کې د نشي توکو کارول ډیر عام سوی دي، په نشاخته خلک ډیر زیات سوی دي، له خلکو زخه غلاوی ډیر کوي، دکانونه لټوي، نغد پیسې ځنی وړي. حکومتي چارواکي غیر سنجیده دي. تر اوسه پورې په دې ترس هیڅ ډول پرمختګ نه دی کړی. موږ ټول دکانداران یو، په تشویش کې یو، ولې چې موږ کاروباري خلک یو، له موږ سره نور څه نشته، نغدي پیسې را سره وي، بینک له یوړو یا په دکان کې را سره وي،
کیونکی هم کاروباري لوګ هم هماره پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، یہی کیش ہوتے ہیں، ہم بینک لے جاتے ہیں یا دکان میں ہوتے ہیں.
د گوادر د تاجرانو سازمان وی کچيري د نامني د پيشو مخنيوي ونسي، نو دوی به بیا تر دې سخت ګامونه واخلي او مجبور دي چې خپل تجارتي چارې بدروي. په دې ترڅ کې موږ د گوادر مرستيال کمشنر عزت نذیر سره د ټلیفون لاري د تماس کولو په واروار باندې تکل وکي، خو ځواب یې نه وایي. د واتس اپ لاري ما د تاجرانو غشتنې هم ورواستولې، خو هیڅ ډول ځواب یې را نه کړی. پټه خوله وو، خو بیا هم حکومت وی چې د تیرو وختو په پرتله باندې په گوادر او په شاوخوا سیمو کې اوس امنیتي وضع ښه شوی ده. د پخوا په پرتله باندې د نامنۍ پیښې ډېرې کم سوي دي. د دوی په خبره چې په گوادر ښار کې د خوفیه کیمرې پر لګولو باندې هم کار روان دی. گوادر ښار د سمندر پر غاړه باندې پروت دی. دا د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لارې مرکز ګڼل کېږي. پاکستان او چین له کاشغر څخه تر گوادر پورې د سپیک په نامه د لوی لارې پروژه پیل کړې ده. پر دې باندې تر 2 ارب ډالرو لګښت راغلی دی. په بلوچستان کې بلوچ ملتپاله ګوندونه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د گوادر د بندر انتظام دي او صوبایي حکومت ته په لاس ورکړي، خو مرکزی حکومت تر اوسه پورې د سیاسي ګوندونو دغه غوښتنه نه ده منلې. د گوادر ځایي خلک د نامنۍ سره سره د چشولو د اوبو، د خپل مهم روزګار، د کبانو د نیولو لپاره، د بارني ټرالرو د مخنیوي لپاره هم احتجاجونه کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د سیف دی چلډرن نړیوال ادارې تر مخه د کال 2023 سیلابونو په پاکستان کې د خوراک د کمی یا عدم تحفظ سیوا کړي. دوی وایي دا کچه تر 50% پورې لوړه شوې. د خوراک د کمی سره مخ شوي کسانو کې زیاتره ماشومان او ښځې شامل دي. پیښور کې د ډیوا خبریال سعدیا قاسم شاه د غذایی ماهرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د غذایی صحت ماهران وای پاکستان کې رستو کې راغلي سیلابونو د غذایی قلت مسله نور هم سیوا کړي او د کم آمدن کورنو ماشومان باندې بعد د هر څه د همیش لپاره بدني او ذهني اثرات پریوزي. د غذایت یو ماهر سیدرا شاه د رستي سیلابونو د ماشومان په صحت دغه اثرات په اړه وی او ډیو ته صدا وویل.
چونکی سیلاب د وجینا د خلکو کو کورونا وران شول، مزمکی زایش ولې، کاروبارونه، دکانونه هر څه تباه شول، نو هغه د وجینا د خوراک وغیرہ ډیر زیات متاثر شوی دی. اسې هم زنګ په ملک کې تقریبا په 10-12 ماشومانو کې درې سلور ماشومان د سی دی چې هغه 50 کالو عمر ته یا اون رسیدي او یا ډیر زیات کمزوري پاتې شي، نو هغه په وجود کې ډیر زیاتې کمزورتیا نه راشي چې هغه په راروان جون کی اغه جون تیرول ګران شي اور سیلاب د وجینا اغه ریشو چې کوم ده نو اغه د 300 نه هم سیواش ولا دغه چې اغه ماشومان ته پراپر خوراک ملاونه شو دا غوته د سکول لپاره صفا او بونیشته دي.
د کالیفورنیا یونیورسيټي یو تحقیق کوونکی محنور فاطمه هم په ډان رسپانه کې لیکلي د یو اندازې تر مخه د سیلابونو د لاسه دغه علاقو کې سو ولکاش پیته زره ماشومان د دستونو ټایفاید ملیریا د سرمن او د نورو ناروغو ښکار شوی دي. د مغزی خوراک کمی د لاسه بدني مدافعتي نظام متاثر کیدو او د غذایی اجزا کمی د لاسه هم ماشومانو کې ناروغي سیوا شوې دي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر هم اندېښنه لري سیلاب ځپل علاقو کې کورنۍ د خپل ماشومانو غذایی تحفظ نشي کولای او دا وخت هغوی بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دا په لکودو خلک چې کوم متاثر شو نو ډیفینیټلی هغه ته به د غذاییت کمی خامخار اقل دی او عجیبه نو په کار دادا چې په دې اقل باندې په ایمرجنسی بیسس باندې حکومت یا سیول سوسایټی ادارې ځانګړي زما په خیال په ایمرجنسی بیس باندې د دغه کمی د پوره کولو لپاره په شریکه باندې په ګډه باندې حالې ځلې کول پکار دي.
پاکستان کې کال 2013 او 19 ترمنځ شوي کامی غذایی سروې وای پاکستان کې 1,40,000,000 ماشومان د 15 کال عمر ته رسیدو نه مخکې د غذایی کمی ښکار شي او ذهنی او جسمانی توګه باندې وده متاثر شي. د یونیسف نړیوال ادارې پاکستان کې نماینده عبدالله فاضل هم ویلو پاکستان کې سیلاب نه پس غذایی ایمرجنسی ده او د لکونو ماشومانو ژوند خطر کې دی ځکه د بیړني عملی ګامونو او مرستو ضرورت دی. پوهان هم وای اوس هم پاکستان د ماحولیاتی بدلون په نخه دی او ملک کې دا مهال کم سیاسي او معاشي ستونزې دي. په دې هرڅه کې د ماشومانو غذایی تحفظ یقیني کولو لپاره بیړني عملی ګامونو ضرورت دی. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت د هیواد فارن ریزرو د بچ کولو لپاره د ډیرو شیانو هیواد ته په درآمد کولو بندیز لګولی دی. د پاکستان میډیکل اسوسیشن غړو خبرداری کړې که د حکومت لخوا د دوایانو جوړولو کې د استعمالیدونکو شیانو باندې قدغنونه لګول کیږي نو بیا د یره ده چې په هیواد کې د دوایانو به نور هم لوړې شي.
د پاکستان میډیکل اسوسیشن عمومی سکتر ډاکټر عبدالغفور وایي دا ډیره د تشویش وړ خبره ده چې د فارما صنعت سره یوازې د 15 پردو د خام مال ذخیره موجود ده او یو میاش وروسته په پاکستان کې د ژوند بچکونکي دوایان به ختم شي او دا به یو غټه المیه پیدا کړي او د خلکو ژوند به خطر سره مخ شي. ڈیوائی دا یو غټه المیه ده. خدای دې ونکړي که د دوایانو بحران پیدا شي نو ناروغان به چرته ځي او ډیر داسې د زړه دمې او شوګر ناروغان دي چې هغوی ته په امروزه حساب د دوایې ضرورت وي. په پاکستان کې د صحت نظام د وړاندې څخه کمزور دي او که په ملک کې د دوایانو کمی راشي نو یو غټ انساني بحران به پیدا شي. کاروبار که په قلار شي نو دومره غټه مسله نه ده. که د ژوند د بچ کولو دوایانې ختم شوي نو یو غټه المیه به جوړه شي او په کار ده چې حکومت په دوایانو کې استعمالیدونکي خام مال ته پام وکړي. پاکستانی مطبوعات وایي مرکزی بینک کاروباری بینکونو ته زبانی ویلي چې لیټرز اف کریډټ د پرانستو څخه ډډه وکړي خو مرکزی بینک د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه دا خبرونه رد کړي او ویلي وو چې داسې قسمه خبرونه په مارکیټ کې د بې یقیني پیدا کولو لپاره خبريږي. د روان مالی کال په لومړۍ کې مرکزی بینک د پیسو کاروبار کوونکو ته ویلي وو چې درآمد کوونکو ته د ډالرو ورکولو وړاندې د مرکزی بینک څخه اجازه واخلي او په ورستو کې د پاکستان مرکزی بینک د ملک نه بهر تلونکو خلکو د پاره د ډالرو مقدار د 10,000 نه 15,000 تراکم کړي او د 2,000 اخستو د پاره یې اکاونټ خلاصول هم لازمي کړي وو چې د ملک نه ډالر بهر تلاړ نشي. په خیبر پښتونخوا کې د دوایانو د کاروباریانو مشر اکرام خان وی ویډیو ته وایي د خام مال د کمی له وجې په مارکیټ کې د دوایانو بې یو پشل سیوا شوي. د پینډال ګولې یو ډبي د 280 روپیه نه 800 روپیه ته زیات شوي. د وړاندې څخه په مارکیټ کې کمی دی او بیا د دې له وجې د هغې قیمتونه سیوا کیږي.
نشوار راشي
پاکستان د دوایانو خام مال د هند، چین او نړۍ د نورو هیوادونو څخه درآمد کوي. مرکزی بینک وایي روان مالی کال په لومړۍ سه ماهه کې درآمدات 12% کم شوي او د بهر هیوادونو څخه راتلونکي درآمداتو لپاره د ډالرو ضرورت وي، چې په ملکی کچا د مرکزی بینک سره د غیر ملکی زر مبادله ذخیره 2.4 ارب ډالر ته کمه شوې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
اوس وړاندې کوو یو اداریا. دا اداریا د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د دسمبر په 8 تاریخ د ایډز د مخنیوي عالمی ورځ ونمانځلی شو. د ایډز د موزیرنز د مخنیوي په باب لا 8 دسمبر عالمی ورځ د کال 1988 نه نمانځلی کیږي. دا ورځ د هغو کوششونو د یوې برخې په توګه نمانځلی شي کوم چې د ایډز د موزیرنز خلاف په خلکو کې د شعور او د بیدارۍ پیدا کولو لپاره کیږي. په دې ورځ د هغو خلکو د پاره غم خفګان هم ښکاره کولی شي څوک چې د ایډز د رنځ د وجنا د لګیدلو بیمارو د لاسه مړ شوي دي. د دې ورځې د نمانځلو د پاره د سګنی کال موجوده خپل ځانونه ازمیخت ته وړاندې کول او د ایډز د نوغې وستو د پاره په ځانونو کې صلاحیتونه پیدا کول. د ایډز لګیدلی رنځوران په اصل کې د ایډز د وایرس د لاسه نه مري، بلکې دا قسم رنځوران د نورو رنځونو د لګیدو له سبب مري، ځکه چې ایډز د دغو رنځورانو په بدن کې د مرضونو د مقابلې کولو قدرتي صلاحیت ډیر کمزوری کړي یا ختم کړي وي. په دې سبب د ایډز رنځوران د نورو رنځونو د وجې ډیر زر مري. د ایډز د رنځ د وایرس د معلومېدو نه پس تر ډیرو کلونو پورې خلک او طبي ماهران د ایډز د رنځ د خورېدو او د یو انسان په بدن د دې د حملې کولو په باب لا په لویه مخمسه او خام خیالۍ کې پراتو. د دې غیر یقیني صورتحال له سببه د راپور ته ویرې په نتیجه کې د ایډز رنځورانو سره سپک سلوک شروع شو او دا عمل نن هم جاری دی. د ایډز په ځینو رنځورانو خلکو د غیر اخلاقي او د فحاش کارونو تورونه لګول شروع کړل، افرادي تور بلکې ټولې ګوندای د ایډز یو رنځور د خپل ناوړه عملی جون په تور کې د سزا قابل وګرځولو. او دې قسم رنځورانو سره خلکو به شکه چې د سزا برابر سلوک روا اوساتلو. د ایډز رنځورانو ته په سپک سترګه د کتو نتیجه عام طور سره دوی سره د فرقي سلوک او د بے انصافۍ په شکل کې راښکاره شو. نن هم د ایډز رنځوران د امداد او د اولسی مرستې ملګرتیا په حاصلولو کې د لوی مشکلاتو او ملامتو سره مخ دي. دوی سره یقینا چې د جمتی رولو د پاره ضروری معاش هم نیوي. دوی عام طور سره د خپل خاندانونو نه بهر شړلې شي او په معاشره کې ډیر د بی ارزای او د بی عزتۍ جون تیری. د دې حالاتو په نتیجه کې د ایډز زینو رنځورانو ته نه یوازې د معیاري دارو درملو او د خصمانی تر لاسه کولو کې ډیر رکاوټونه راپورته کیږي، بلکې دوی ته د علاج او دوی له د دارو درملو ورکولو نه انکار هم کیږي. عمددی حالات لوجی د ایډز رنځوران خپل علاج نه هم ځان ساتي او خپل رنځ هم د خلکو نه پټ ساتي. دا خبره به مبالغه نیوي کوم اوایو چې کوم د ایډز رنځورانو سره سپک سلوک کیدل پرې خودل نو موږ به شکه چې د ایډز رنځورانو کامیاب علاج کولې شو. د ایډز رنځورانو د امداد د پاره د امریکای د صدر هنګامي منصوبه پیپفار په دنیا کې د دې موزیرن د علاج د پاره د یو ملک د ټولو نه لوی امدادي منصوبه ده. دا منصوبه شل کال وړاندې شروع کړې شوې ده او دې لاندې د ایډز د مرض د مخنیوي د پاره تر اوسه پورې 100 ارب ډالر خرچ کړې شوې دي او د ایډز د 2.5 کروڑ رنځورانو ښه کامیاب علاج شوی دی. پیپفار منصوبه د کال 2013 پورې د ایډز د رنځ د نوغې وستو د پاره ملګرو حکومتونو، ګڼ قامیزه تنظیمونو، ملګرو اولسی تنظیمونو، د عقیدو په بنیاد قایمو تنظیمونو او د اولسی معاشرو نورو ملګرو سره په شریکه کار کولو ته ځان وقف کړی دی. صدر بایدن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ایډز د رنځ د نوغې وستو او د ایډز د رنځورانو د علاج کولو په معاملې کې زموږ په لار کې ډېر مشکلات پراته دي چې پکې دې قسم رنځورانو سره په ملکی او عالمی سطح د فرق او سپک سلوک کې دوه مسله د خصوصي ذکر ورده. صدر بایدن خپل وینا په دې الفاظو ختم کړل چې موږ د ایډز د خورېدو مخه نیوي شو او موږ یقینا چې په دې باندې امریکا او د ګردې نړۍ په ملکونو کې قابو موندې شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202 205 0 سلور او 0.